رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
اسلامي حزب د انتخاباتو کمیسیون ته د شفافیت طرح سپارلی ده. په ایران کې نن د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه ونمانځل شوه او زرګونو خلکو نن په استرالیا کې د 600 مهاجرو په طرفداری مارش وکړ.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د ولسي جرګې مشر او ځینو غړو رشوت خوړلې او د واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې.
د ولسي جرګې خپل ومنله چې کوم پیسې مبلغ چې څو میلیونه په شاوخوا کې هغه بیرته دی ورکوي.
په کونړ او ننګرهار کې خلکو په تذکرو کې د دین، قوم او ملیت د نه ذکر کولو په خلاف مظاهرې وکړې. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله نور رپورټونه هم لرو، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د دیشو نه زیات وسلوال طالبان د قندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د 15 ورځو را په دې خوا د افغانستان کماندو قواو د چاردرې د ولسوالۍ د سرک بالا په سیمو کې عملیات شروع کړي دي. بیګا د قواو د ساخیلو او ازبک بازار په سیمو کې د دولت په مخالف وسلوالو باندې هوایی بریدونه کړي دي. د کماندو د قواو نطاق احمد جاوید سلیم وایي په دغه هوایی برید کې د دیشنه زیات طالبانو وژل شول. احمد جاوید وایي چې د قندوز په ولایت کې د طالبانو د ملاتړ لپاره د بغلان نه طالبان راغلي وو. د افغانستان اسلامي حزب د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په حق خپل طرحه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. ښاغلي حکمتیار ټینګار کړی دی چې همدغه اوسنی کمیسیون دی د انتخاباتو بندوبست وکړي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د شنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خپل طرحې د سپارلو په وخت کې داسې ویلي دي:
زموږ له نظره وضعیت داسې بریښي چې د حکومت بدلولو لپاره مناسب بدیل نه لري، او د انتخاباتو د کمیسیون د تغییر او نوي کولو لپاره وخت او مناسبه طرح چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي نه لري. هر تغییر له دې پرته بله نتیجه نه لري چې انتخابات په هر عمر زنګ.
خاغلی حکمتیار ویل سیاسي ګوندونو ته باید اجازه ورکړ شي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین او د ټګي برګیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د چارو څارنه وکړي. په ایران کې نن د امریکا د سفارت د نیولو ورځ ونمانځل شوه. قهرجنو ایرانی محصلینو د 1909 میلادي کال په همدې ورځ په تهران کې د ایران په سفارت باندې هجوم وکړ او 250 امریکایي ډیپلوماټان چې 250 امریکایي ډیپلوماټان سلور سو سلوي خورزي يرغول کړل. د دې خبر تفصيل عاشق الله رحیم زوی ولی.
په نننۍ مراسمو کې زرګونو ایرانیانو برخه اخیستې وه. غونډه په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت مخې ته جوړه شوې وه. مظاهره شانو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. د مظاهرې پر وخت د ایران سپاه انقلاب ځواکونو یو توغندۍ هم نندارې ته وړاندې کړ چې 2343 کیلومتره لرې واټن وشتلی شي. مظاهره چانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جوړه شوې څیره هم وسوځوله. د ایران دولتي خبري اژانس سرنا ویلي دي چې د تهران ترڅنګ په نور ښارونو کې هم خلکو مظاهرې کړې وي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راډیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د اسلامي دولت ګروپ د جمعې په ورځ د سوریې د عراقي سرحد په غاړه کې د دوه اخیری غټو خارګوټونه وایستل شو. د دې نه مخکې د دواړو خواوو قواوو د فرات درې ته نږدې حملې کړې وې. په عراق او سوریه کې په دایره زور او القیام کې په همزمانه حملو کې د اسلامي دولت د ګروپ د زبلو نه وروسته د سرحد په غاړه کې ډېر لږ ځایونه لاوس هم د دوی په لاس کې دي. د سوریې پوځ اعلان کړی دی چې داعش د دایر الزور د کنټرول نه وتلی دی. دایر الزور د داعش د سازمان د مشرتابه مرکز و. ویل کیږي چې هغه وسلوال چې د لیبیا د بنغازی په ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې په مرګانۍ حمله کې لاس لري، د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په لومړي ځل محکمه کې حاضر کړی شو. امر شوی دی چې هغه تر سه شنبې پورې چې استماعیه غونډه دایریږي په بند کې وساتل شي. مصطفی علیمان دغه لیبیایي تبعه د امریکا په قونسلګرۍ باندې په حمله کې یو کس وژلی دی او ترورستانو سره یې په دغه حمله کې مرسته کړې ده. په سعودي عربستان کې تازه اقتصادي او اجتماعي بدلونونو ځنې سعودیان خوشاله کړي دي او ډېرو نورو محتاطانه عکس العمل ښودلې دي. د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د اکتوبر په اخر کې په کانفرنس کې پانګاچونکو ته وویل چې په سعودي عربستان کې د اعتدالي اسلام د بیرته راوړلو کوشش په 1979 کال کې یعنی د ایرانیانو د انقلاب نه مخکې کړی و. شهزاده سلمان په دې ټینګار وکړ چې د سعودي 80% خلکو عمر د 10 کلونو نه ټیټ دی او ژمنه یې وکړه چې موږ نور خپل 10 کاله ژوند د افراطي مفکورو په اساس نشو تیرولی. د هسپانیا یو قاضي د کاتالونیا د مخرو جمهور رئیس د نیولو لپاره بین المللي خبرداری خپور کړی دی. د دې خبرداري نه یو ورځ مخکې د کاتالونیا د بلتون غوښتونکو حکومت 8 کسه بندیان شوي دي. امریکا امکان لري چې په دې کسانو د هسپانیې نه د خپلواکۍ د اعلان په خاطر الزامونه هم ولګول شي. په هوایی کې واقع د متحده ایالاتو د سمندري پاوز پاسیفیک قومندانې آسیا پاسیفیک ته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د 12 ورځنی سفر د پیل کېدو نه مخکې هغه ته د شمالي کوریا سره د مخ په زیاتېدونکو تشنج له امله د خپل آمادګۍ په باب تازه معلومات ورکړي دي. د هانولولو نه د امریکا غږ د خبريال سټیف هرمن د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولولي.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د ازمویل نه وروسته د کوریا په ټاپو وزمې کې پوځي تشنج زیات شوی، د متحده ایالاتو پاسفیک قومندانۍ جمهور رئیس ترامپ ته وروستي معلومات ورکړل. کله چې ترامپ او د هغه میرمن ملانیا ترامپ د اهاو په ټاپو کې د امریکا د هوایي قواو د هیکهم په اډه کې له خپلې الوتکې نه راښکته شول، لوړپوړو نظامي قومندانانو او محلي خلکو د خپل عنعنوي دوست سره سم هرکلی وکړ. ترامپ بیا راسن د پاسفیک او آسیا لپاره د امریکا د هوایي قواو اډې ته ورغی او د شمالي کوریا په اړه د سمندري قواو د عمومي قومندان اډمیرل هری هریس او نورو لوړپوړو قومندانانو توضیحات واوریدل. د پاسفیک قومنداني په آسیا کې د محاربوي عملیاتو لپاره تر ټولو غټه قومنداني ګڼل کیږي. ترامپ په دې سفر کې جاپان، جنوبي کوریا، چین او فلیپین ته ځي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. زرګونو خلکو نن د شنبې په ورځ په ملبون کې د شپږسو نارینهو په طرفداري مارش وکړ. دغه شپږسو کسان نه غواړي چې په پاپوا نیوګینی کې د استرالیا د مهاجرو د کمپ نه چې په دې هفته کې تړل شوی ووزي. تیر کال په پاپوا نیوګینی کې محکمې د مناس په ټاپو کې د مهاجرو مرکز د اساسي قانون خلاف بللی وو او هغه وخت نیوي زیلاند ویل چې ځینې مهاجرو ته به پناه ورکړي. د مهاجرو طرفدار مارش کوونکی وایي چې د کانبیرا حکومت دغه شپږسو نارینه د حیواناتو په شان ګڼلې دي. دوی ته باید په استرالیا کې د اوسېدو اجازه ورکړ شي. د روهینګیا د زرګونو مهاجرو ماشومانو د دویم دور واکسینولو پروګرام نن د بنگلاديش د کاکس بازار په کمپ کې پیل شو. دغه ماشومانو ته د کولرا واکسین ورکول کیږي او په ویتنام کې نن سهار سخت طوفان راغلی دی. درې تنه مړه شوي او ډېر نور مالی زیانونه هم رسولې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مخ کې د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان ولسی جرګې پر رئیس او یو شمیر غړو باندې د فساد د تورونو د ارزونې لپاره د دغې جرګې لخوا د حقیقت موندنې ګمارل سوي پلاوی د ولسی جرګې په دننه کې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې تایید کړې او د جرګې د دارالانشا رئیس دنده یې د څارنوالۍ لخوا د پلټنو د پایلو تر بشپړېدو پورې وځنډوله. په دې باره کې پام وکړئ د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه جرګې پر رئیس او شمیر غړو باندې وکیلانو لخوا د فساد لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره د ګمارل شوي حقیقت موندنې پلاوي راپور خپور شو، چې په کې دغې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په ګډون د اداري پلاوي او یو شمیر وکیلانو لخوا د قانون بهر کړنو یادونه شوې ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د حقیقت موندنې د دغې پلاوي د پرېکړو د اعلان پر وخت د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د اجراتو د پلي کولو پر وخت له دقت څخه کار واخلي. خاغلی عرفان ویل د ولسی جرګې د رئیس په اړه لومړی خاغلی رئیس ته وړاندیز کیږي تر څو د ولسی جرګې د قانون او کورنۍ وظایفو د کړنلارې په اړه په خپلو اجراتو کې ډېر دقت وکړي او د کاتیت څخه کار واخلي، او 15,909,000 او 340 افغانۍ چې د کاري دفتر او مېلمستون ته د 14 جنسونو د اخیستو دپاره بېله شوې وي بېرته ولسی جرګې حساب ته وسپاري. د ولسی جرګې رئیس ومنله چې نږدې 15,000,000 افغانۍ به بېرته دغې جرګې حساب ته سپاري. همداشان د پلاوي د پرېکړو له مخې د ولسی جرګې د دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت دنده هم د څارنوالۍ لخوا پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو تر پلټنې او د پلټنو د پیلو د اعلان پورې وځنډېدله. دغه پلاوي د ولسی جرګې لومړی مرستیال د دغې جرګې تلویزیون ته په زور د ننوتلو او تلویزیون په آرشیب کې د لاس وهلو په جرم د 10 پرلهپسې ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډه کې د نه ګډون پرېکړه هم اعلان کړه، او هم یې د اروزګان د ولایت استازي عبیدالله بارکزي لخوا د ولسی جرګې په لومړي مرستیال همایون باندې د فزیکي برید له امله هغه د 10 پرلهپسې ورځو لپاره د ولسی جرګې په غونډه کې د ګډون څخه منع کړ. د حقیقت موندنې دغه پلاوي د پرېکړې له مخې د کندهار ولایت څخه د ولسی جرګې یو استازي لالي حمیزي ته هم د 15 ورځو دپاره د ولسی جرګې په غونډه کې د نه ګډون پرېکړه اعلان شوه. په دې پرېکړه کې ویل شوي چې ښاغلي حمیزي د ولسی جرګې پر یو بل استازي ګلپاچا مجیدي باندې فزیکي برید کړی او هم د ولسی جرګې تلویزیون ته په زور ننوتې. حمیزي لالي د ولسی جرګې د حقیقت موندنې د پلاوي پرېکړې ومنلې او ویل چې دی به په ټاکلې موده کې دغه جرګې غونډو ته حاضر نشي.
دغه د ولسی جرګې عزت زموږ دپاره د هر څه مهم دی. د هغو سرلس ورځې نه 15 ورځې شته کور ودان موږ به تداوي وکړو.
همداشان د ولسی جرګې د حقیقت موندنې دغه پلاوي د دغه جرګې د تلویزیون یو چارواکی د کار څخه ګوښه کړ، او د تلویزیون مرستیالی د تلې په لومړۍ ورځ د ولسی جرګې د تلویزیون د ژوندۍ خپرونې د بهیر د قطع کولو په جرم لوی څارنوالۍ ته د پلټنو دپاره د استولو پرېکړه وکړه. د آزادو عادلانه ټاکنو اداره پیپا چې په منظم ډول د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ساري او پاڼې راپورونه خپروي د ولسی جرګې نننۍ پرېکړې صحیح خو په جرګه کې دننه د قانون څخه د بهر کړنو په اړه خفګان څرګندوي. د پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې رئیس په خپله دا ومنله چې قانون څخه بهر کړي دي.
له بده مرغه یو شی چې په جواب سره دا د ولسی جرګې رئیس خپله ومنله چې کوم پیسې مبلغ چې 2,000,000 په شاوخوا کې بېرته ورکوي، نو دا خپله ښیي چې موږ چارواکي کله چې واک ته رسېږي دغه د پیسو یا د سرچینو په مصرف کې ناوړه استفاده کوي. په دې باندې که مثلا د ولسی جرګې رئیس نه پوهېده او بل هغه د پیسې مصرف شوي دي، دا هم د پوښتنې وړ ده، او که چېرته پوهېده بیا دغه پیسې مصرف کړي دي نو بیا هم دا د موضوع د پوښتنې وړ ده.
د ولسی جرګې دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت نننۍ غونډې ته په وینا کې په هغه باندې لګېدلي تورونه د یو شمېر وکیلانو دسیسه وبلله. هغه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د یو استازي حفیظ منصور نوم یاد کړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال د هغه په څرګندونه کې مداخله وکړه او ښاغلی نصرت نور خبرو ته پرېنښود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په ننګرهار او کونړ کې د ولسی جرګې لخوا د هغه فرمان درات په غبرګون لاریونو نسوي دي چې ولسمشر په برېښنایي تذکیرو کې د دین، ملیت او قوم د ځای کېدو غوښتنه کړې وه. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
لاریون په جلال آباد کې د ولایتي شورا د انګړ مخې ته وشو او د سلګونو کسانو په بدرګې د ولسی جرګې د هغو غړو غندنه وکړه چې د تذکیرو په اړه یې د ولسمشر تقنینی فرمان ته درد رای ورکړي. ولسی جرګې ته په لیږل شوي فرمان کې راغلی و چې په الکترونیکي تذکیرو کې د دین، قوم او ملیت ولیکل شي، خو ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره دغه فرمان ته سره یا د نه منلو کارتونه پورته کړل. لاریون کوونکو هغه وکیلان د ولس رښتینی استازي ونه بلل چې په برېښنایي تذکیرو کې د دین، ملیت او قوم لیکل کېدل اړین نه ګڼل.
ځوانان او د ننګرهار ولسونه نن راوتي دي د لپاره چې موږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې ستا دغه فرمان چې نه مني چې تذکیرو کې د اسلامیت او افغانیت ځای په ځای شي، زموږ غوښتنه دا ده هغه فرمان چې تا ورکړی چې ولسی جرګې میعاد دې زیات کړی دی دا دې هم لغوه شي. بیا یو فرمان منی او بل نه منی.
لاریون کوونکو په خپل وګو هغه تش تابوت هم روان کړی و چې په سمبولي کتوګې د ولسی جرګې تابوت ګاڼه، او موخه دا و چې ک پارلمان دغه ډول پریکړه کوي نو د جنازې اخستلې غواړي.
دوه کال د پارلمان نه تیر شوی دا بالکل نه زموږ وکیل دی، لکه څنګه چې دغه جنازه روانه شوې ده او د خلکو روانه کوي دا به په رښتیا د دې خاینینو وکیلانو جنازه و دا قوم هم دغه سه رواني چې دا دوه کلمې پکې نه منګ بيخي دا نو وکیل منو نو خپل کمبل چارواکې منو.
دوی غواخ وکړي چې پارلمان خپل پریکړه بیرته وانخلی نو لاریونونه بلا پسې پراخه کی. په گاونډي ولایت کونړ کې تر 300 کسان د اسداباد خار شهیدانو چوک تر اوتل او د برېښنایي تذکیرو پاړې د ولسی جرګې پریکړه وغندله.
زمون پریکړه بدای چې په کونړ کې با تر هغه پورې چې اسلامیت او افغانیت په تذکره کې نه لیکل شوی منګ نه مرکز ته اجازه ورکو نه کارکونکي پریدو او د ټول افغانستان بر سره د غشمنه او ان شاء الله موږ خپل مبارزه ته تر مرګ پورې دام ورکو.
ولسی جرګې په خوا د برېښنایي تذکیرو د ویش هغه قانون تصویب کړ چې پکې د کس نوم تخلص د پلار نوم او د پیدایښت تاریخ شامل وو، خو د خلکو د غبرګونونو وروسته ولسمشر دغه قانون بیرته تعدیل کړ او شپږ میاشتې مخکې ولسی جرګې ته لیږلی و چې په نوي قانون کې باید دین، ملیت او قوم هم ذکر شي، خو ولسی جرګې ونه مانه او دلیل یې دا دی چې د قانون تعدیل ته ضرورت نه لري. اوس لا د مشرانو جرګه پاتې ده چې دغه فرمان د تایید یا رد رای به ورکړي. که مشرانو جرګه د ولسی جرګې د پریکړې خلاف شو نو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون به بیا پریکړه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واورېده چې د کندوز په چاردره کې له تیرو 15 ورځو را په دیخوا په پیل سو عملیاتو کې بیګا شپه تر دېشو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
له تیرو 15 ورځو را په دیخوا د چاردرې په سر کې بالا سیمو کې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې بیګا شپه د ایساخیلو او غرو قشلاق د وزبک بازار په سیمو کې د دولت پر مخالفو وسلوالو باندې هوایی بریدونه کړي. د کمانډو ځواکونو ویاند احمد جاوید سلیم وایي چې په دغه هوایی برید کې د طالبانو تر ډیر شو زیات وسلوال وجلی دي. ځینې وسلوالې ډلې چې له بغلان او علي آباد څخه د طالبانو د مرستې لپاره راغلي وو له کمانډو ځواکونو سره یې جګړه کړې چې درې تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي او له 28 څخه تر 15 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دغه جګړه کې د طالبانو د سری قطعې قومندان عزت الله چې نوی مقرر شوی و له درې نورو قومندانانو سره وژل شوی دی. هغه زیاتوي چې بیګا شپه پر وسلوالو طالبانو باندې افغان کمانډو عملیات وکړل او د قاطع ملاتړ قواو لخوا پر هوایی بریدونه شوي چې ټول وسلوالې په دغه برید کې وجلی دي. جاوید سلیم وایي چې له تیرو 15 ورځو څخه دوی د چاردرې په سر کې بالا سیمه کې عملیات کوي او ټول کلیوال له خپلو کورونو څخه وتلي دي. پنځه ورځې کېږي چې په چاردره کې یې عملیات پیل کړي. په ایساخیلو او غرو قشلاق کلو کې هیڅ ملکي خلک نشته، ټول له کلو وتلي دي. قتل عام کې هم کمانډو ځواکونه دي او ملکي خلک په کورونو کې نشته. مخالف وسلوال پروپاګند کوي چې په جګړه کې عام خلک وژل شوي دي. د چاردری یو تن اوسیدونکی وایي چې بیګا شپه د افغان کمانډو په عملیاتو کې هغه ټول وسلوال طالبان وژل شوي چې د ایساخیلو او وزبک بازار په سیمو کې ځای پر ځای شوي وو. د سیمې دغه اوسیدونکي هم تاییدوي چې له بغلان څخه یو شمیر وسلوال طالبان د قندوز د طالبانو مرستې ته راغلي وو او پر همدغو وسلوالو طالبانو باندې هوایی بریدونه شوي دي.
بیګاسته بمبار کړی ساخیلو کې د غرو قشلاق وزبک بازار یې وسوري. دغه وزبک بازار ته د بغلان کسان برون راغلي چې نن حمله وکړي. خلکو به د دفاعي غونډې حالت کې وو چې ماښام شو د شپې په شروع مړي دي مړي دي مړي دي مړي دي ملک نه ولا څو دیوال نه راندې شي څو دا کلی سپینګری یو مازاک سواری د دام روان دي چې خلک راځي دام تیاری وشته د دای په پاسه کلی
د غرو قشلاق د سیمې یو بلتن اوسیدونکو چې د طالبانو د جسدونو او ټپیانو د وشتلو هڅه یې کوله خپل کیسه داسې کوي
زمانوم نخولاده د چادرې د ولسالۍ د قتلیام او د کلی اوسیدونکو یې کله مازیګرای شو نو د دولت او د طالبان ترمنځ نخته رامنځته شو تمام شپه بمبار وشو چې یو کور جوړ نه ده پاتې ټول کورونه وسوځیدل او دغه کوم برج په ملکیان وشو سهار شپږ بجې ټینګ دا ټیم په داشپا کې چې کوم طالبان د زخمی شي او موږ چې کله دا ولیدل موږ غوښتل چې دا راځي کو کله چې موږ ساحه ته ورنږدې شو نو شهیدان د زخمی راځي کو نو ډرون فایر وکړو د فایر سره نو قریبا یو لس نفر شهیدان شو د منځل لاړل ملکیان قریبا موږ 15 شپارس نفر وو به د یو فایر سره قریبا یو لس نفر خو ځای په ځای شهیدان شو او دوه نفر بیخ نه درک دی ورک سره
تر اوسه پورې په قندوز کې پولیس او ولایت د ملکی خلکو د وجلو پاړه څنې دی ویلي او د کمانډوز واکونو ویان د ملکی خلکو د وجل کېدو خبر اواز یې غنی د کمانډوز واکونو ویان جاوید سلیم وایي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې پاړه مخالفین اواز خبروي او غواړي چې دغه عملیات ناکام وخی 13 ورځ هم د کمانډوز واکونو ویان په 13 څلور ورځو کې د 22 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی او تر اوسه پورې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د قندوز د چاردری په اساخیلو غرو قشلاق او وزبک بازار سیمو کې د هوایی بریدونو پاړه خپل نظر نه دی څرګند کړي ګلریم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تخنیکی ملحوظاتو لوجیه د واتس اپ او ټلګرام خدمتونه د شلو ورځو لپاره ځنډولې دي وزارت په مشخصه توګه په دغو دوو اپلیکیشنونو کې د ستونزو یادونه نه ده کړې خو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه د حکومت د اقدام د بیان د ازادۍ سانسور بولي حکمت سروش په دې اړه له کابل رپورټ لري
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د تخنیکی ستونزو او شې څارنې لپاره د واتس اپ او ټلګرام خدمتونه د لنډ وخت لپاره ځنډولې دغه وزارت ویاند وایي چې تر شل ورځنۍ ازمایشي مودې وروسته به دغه مسنجرونه بیرته فعال سي
امنیتی گواهونه او امنیتی ستونزې د دې سره هیڅ ربط نه لري او د زموږ خپل فیصله ده او بازمشي ډول باندې غواړو چې شل ورځو لپاره د واتس اپ او ټلګرام خدمات په افغانستان کې وزنډول شي تر هغه وروسته به بیرته فعالیت وکړي او نور په خواله رسنیو باندې په فیسبوک په ټویټر په یوټیوب باندې هیڅ قسم بندیز نشته د بیان ازادي ته د افغانستان حکومت کامل انجمن ده او په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادي زیانمن شي
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دولت لخوا د واتس اپ او ټلګرام بندول مستقیم سانسور بولی او وایي که دا خدمات بند سي دولت به د خلکو او ټولنو له اعتراضونو سره مخ سي
د افغانستان د رسنیو قانون د افغانستان د معلوماتو لاسرسي قانون یا نور طرزالعملونه چې دي د هغو مطابق هیڅوک حق نه لري چې دغسې سانسور وضع کړه دته موږ مستقیم سانسور وایو که څوک داسې فکر کوي چې واتس اپ بند کړه په افغانستان کې یا هم ټلګرام فعالیت بند کړه په افغانستان کې دا مستقیم سانسور دی او دغه سانسور سره د افغانستان هیڅ وګړی موافق نه دی اول دویم د افغانستان رسنۍ موافق نه دي د افغانستان د رسنۍ او د ژورنالیستانو نه مدافع ټولنې موافق نه دي مونږ خپل غږ پورته کړی دی د دې باندې بحثونه شروع شوي دي
د واتس اپ او ټلګرام کاروونکي هم د دولت پر دغه پریکړه نیوکه کوي او وایي چې افغان دولت باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي نه دا چې شته اسانتیاوو ته ستونزې جوړې کړي
د دوی خپل کوم امنیتی تدابیر چې دی هغه پر نظر کې نیولو سره باید دغه هغه بند نکړي دغه سہولت چې کوم د مخابرات وزارت یې هغه لري نو دولت ته پکار ده چې خلکو ته سہولتونه رامنځته کړي نه مشکلات
ښه شی دی او واتس اپ او دغه نور د نور ټکنالوژیان چې سونه دي په دې نورم کوشش کوي پر ځای دی چې بندي کې شروع دي کې نورم خوشحالي کوو موږ ان شاء الله
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دغه پریکړه سره سره لا هم ځینې مخابراتي شرکتونه په دې نه دي توانېدلې چې واتس اپ او ټلګرام چې تر ډېره خوندي مسنجرونه بلل کیږي په بشپړ توګه بند کړي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا د امریکا جغاش نه رادیو ده. قاضیانو هغه امریکایي عسكر ته د بند سزا ور نه کړ چې په افغانستان کې لغپلی پوسټ تشدیدلې وو. بو برګډال په 2009 کال کې لغپلی پوسټ څخه لري په یو سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سو. نور تفصیل په دې رپورت کې ووري.
برګډل طالبانو نیولې او د هغوی په اسارت کې 15 کلونه تیر کړل. هغه د دښمن په مقابل کې د تیښتې او ناوړه چلند د پړې له منلو وروسته لومړی بند سره مخامخ و. برګډل د شمالي کارولینا ایالت د یو پوځي کالا په محکمه کې د رپیدو په حال کې و چې خپله پریکړه واوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دغې پریکړې نه وروسته پرون د خپل پر ټویټر پاڼې ولیکل چې د برګډل پریکړه په بشپړ او کامل ډول زموږ هیواد او زموږ پوځ ته سپکاوی دی. خو د هغه له ټویټ نه مخکې د برګډل مدافع وکیل وویل چې برګډل د دې ورځې لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتظار کاوه.
Sergeant Bergdahl is deeply grateful.
هغه 15 کاله د طالبانو سره باندې وو او درې کاله یې حقوقي پروسې دوام وکړ چې له امله یې د خپل ژوند یو لاسیز له لاسه ورکړه. د هغه بیان د هغه د پښیمانۍ کلک ثبوت دی.
د پوز ډګروال جیفری نانس په یو غونډه کې خپل پریکړه اعلان کړه، خو هغه وویل چې برګډل باید له پوز څخه وایستل شي. څارنوالانو له نن څخه غوښتي وو چې برګډل د دې لپاره د 14 کلونو په بند محکوم کړي چې همکارانې وروسته له هغه د هغه د لټولو په وخت کې ستونزې او ټپونه ګاللي وو چې هغه په 2009 کې د پکتیکا په ولایت کې بې له اجازې خپله پوسته خوشې کړې وه. دغه امریکایي سرتیری د ډیموکرات اوباما په حکومت کې په 2014 کې د 15 طالبانو بندیانو په بدل کې خوشې شوی وو. د برګډل مدافع وکیل یوجین فیدل وویل چې برګډل د هغو کسانو مننه کوي چې د هغه د لټون او خلاصون لپاره یې هڅې کړې وې، خو هغه په جمهور رئیس ټرمپ نیوکه وکړه.
President Trump's
بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ هڅه کړې ده چې په داسې حال کې د خلکو له خوا پر هغه د برید کولو فضا رامنځته کړي
چې د ټاکنو پر مهال برګډل یو ناکار خائن بللی و چې باید اعدام شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د شنبې په ورځ په زرګونو خلکو د استرالیا د میلبورن په ښار کې 600 مهاجرینو په ملاتړ احتجاجي غونډه وکړه. له سیډنی څخه د امریکا جغ د خبریال فلمر سر د رپورټ غټې کې به سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
مظاهرچیانو د استرالیا چارواکي په دې تورن کړي چې د دغو خلکو سره د څارویو او حیواناتو په شکل عمل کوي، غواړي چې به سرنوشت یې پرېږدي. کوم کډوال چې په پاپا نیو ګینی کې د کم د خوشکول نه انکار کوي، وای غواړي چې استرالیایي چارواکي ورته نیوزیلند ته د سفر کولو اجازه ورکړي. د استرالیا حکومت په روان هفته کې د دغه کم د تړلو پریکړه وکړه، ځکه چې د پاپا نیو ګینی یوې محکمې تیر کال د دغه کم موجودیت په خپله خاوره کې یو غیر قانوني عمل بللی و او استرالیا ته ویلي چې دغه خلکو ته دې په خپله خاوره کې ځای ورکړي. خو استرالیا له قبلول نه ډډه کوي. د نیوزیلند حکومت د یو شمېر کسانو د منلو ژمنه کړې. د میلبورن د ښار د مظاهره چانو دریز داو چې د حیواناتو په شکل سره د غیر انساني روش او سلوک په ځای باید چارواکي د خلک په خپل خاوره کې په خوندې ځایونو کې ځای په ځای کړي. حکومتي چارواکي وای چې د خلک کې خبرې ته غوږونی سي، نو د لورینګاو په ټاپو کې چې په پاپا نیو ګینی کې واقع ده ځای پر ځای به کړي. خو مهاجرین د دغه ټاپو د محلي خلکو د دښمنۍ او حملو لوبېرې هلته تلل نه غواړي. په دغو کډوالو کې نوي روهینګیایي مسلمانان هم شامل دي چې د برما د پوځ د ظلم او ستم له امله په استرالیا کې د پناه اخیستلو لپاره کوشش کړی وو. ایرانیان نه علاوه د افغانستان، پاکستان، سوډان او سومالیا مهاجرین هم پکې شامل دي. استرالیایي چارواکو د تړل شوي کم پر اوسیدونکو برېښنا، خواړه، اوبه او دوا قطع کړي او د کم اوسیدونکو مجبور شوي چې د سکول لپاره په لاسونو بوره اوباسي. یوه سوډاني مهاجر عبدالعزیز امریکا غږ ته وویل هیله لري چې د نیوزیلند حکومت به قبول کړي، ځکه چې استرالیا په خالي میدان باندې پریښي دي.
استرالیا دینای ټو ګیو اور فندمنټل رائټس سچ اس فود اند واټر. دوی فورس اس
استرالیا زموږ د بنیادی انساني حقوقو لمنن لا انکار کوي. ان تر دې چې وبو خواړو او دوای را باندې بند کړي، په زور مو وګی ساتي، غواړي چې موږ په پاپا نیوګینی کې وساتي. دا غه هواد خلک په خپل خاوره کې زموږ موجودیت نه قبلي. د مانوس په ټاپو کې موږ د وسېدو نور هیڅ تم او توقع نه لرو. یوازینه لار دا ده چې د نیوزیلند حکومت موږ قبول کړي. موږ د نیوزیلند صدر اعظم ته خواست کوو، ننواتي ورته کوو چې لمنول نه موډړه اونکی توقع ده چې د هغه هیواد صدر اعظم میرمن جیسینډا اردن به په دې اړه د استرالیا د صدر اعظم مالکوم ترنبول سره وغږیږي. مشهور استرالیایي فلمی ستوري روسل کرو چې په نننۍ مظاهره کې ګډون کړو په خپل وینا کې ویل چې له مهاجرینو سره زموږ د حکومت غیر انساني چلند د ټول ملت لپاره د شرم او ننګ خبره ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.